ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشي قدر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه وري نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2013 د می د میاشتې 15 نیټه ده. واښ شوې ده د محل په پاکستان کې د مازیګر شپک په افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانیو زه منظر شهید
او زه مجاهد جوان
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سټکونه پیلو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د ګولیا دوشنبه په ورځ وویل د اسرایلی ځواکونو لخوا د 850 فلسطینیانو وژل د خوشنۍ خبره ده. ویریږي چې کېدای شي د سه شنبه په ورځ او په راتلونکي کې هم دغه ډول مرګ ژوبله رامنځته شي.
د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي دي په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین په ټولنیزو مطبوعاتو له ګواښونو سره مخ دي. د دوی کمپیوټرونه او موبایل ټلیفونونه هم هک کیږي.
او د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په میرالی کې د سیمې خلکو نن په دریم ورځ هم د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
اپریشن ضرب عذب وشو دوی ټول دنیا ته ټول دنیا دوی ته مبارکیانې ورکولې. نو هغه اپریشن ضرب عذب څه شو چې د باوجود چې هیڅ سره وسله نشته د ټارګیټ کلر چرته نه راغی او په کوم طریقې سره د ټارګیټ کلینګ کوي.
سرټی کې تاسو واورېدل وز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د ګولیا دوشنبه په ورځ وویل د اسرایلی ځواکونو لخوا د 850 فلسطینیانو وژل د خوښنۍ خبره ده. او ویریږي چې کېدای شي د سه شنبه په ورځ او په راتلونکي کې هم دغه ډول مرګ ژوبله رامنځته شي. فلسطیني چارواکي وایي له اسرایلو سره په پوله د غزې د تراړې په اوږدو کې تر 2500 زیات لاروونکي ژوبل شوي هم دي چې له 2014 کال د جګړې راوروسته تر ټولو لوړه شمېره ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د نهه یسی شنبه په ورځ وویل دا چې ښکاري چې د پولي پوګدو کې خزي ماشومان خبريالان او تقریبا هر هغه کس په ټوپک په نخښه وي چې لکټاري سره د 200 مترو په واټن کې و. د دوشنبه د ورځې د غستر لارینونو هغه مهال وشول چې امریکا خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. په دغه لارینونو کې تر 3000 زیاتو کسانو ګډون کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا د دې پریکړې مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د یو شمیر قراردادونو څخه تیری دی. په بیان کې راغلی دي چې د پاکستان پارلمان هم د امریکا دغه اقدام مخالفت کوي او ویلي دي چې پاکستان له فلسطینی ولس سره اوګه پوګه ولاړ دی او د فلسطینیانو یو داسې حکومت غواړي چې پلازمینه یې بیت المقدس وي.
اخوا د بخنې نړیوالې ادارې یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي دي په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین په ټولنیزو مطبوعاتو له ګواښونو سره مخ دي. د دوی کمپیوټرونه او موبایل ټلیفونونه هم هک کیږي. نړیوالې ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې هغه هیواد کې د بشري حقوقو فعالین د فیسبوک او ټویټر د جعلي اکاونټونو له لارې ځورول کیږي او وروسته د هغوی په کمپیوټرونو او موبایل ټلیفونونو د وایرس حملې کیږي او دا عمل یې د اندېښنې وړ بللی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ملي امنیت د کمیټې د غونډې هغه اعلامیه ردوي په کومه کې چې د نواز شریف د ممبئی بریدونو په اړوند بیان رد شوی دی. نواز شریف نن د نهه یسی شنبه په ورځ اسلام آباد کې د احتساب عدالت څخه د باندې میډیا سره په خبرو کې وویل د ملي امنیت د کمیټې اعلامیه ویرونکې او دردونکې ده. زیب ردوم هغه ویلي اوس دا پریکړه په کار ده چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک خائن یا غدار دی. پاموکړی په دې اړه له اسلام آباد نه یو راپور ده.
اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته پیښې نه وروسته میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم ممبئی ترهګر حملو کې د پاکستان د غیر ریاستی عناصرو د ککړتیا د خپل بیان دفاع کړې ده او نواز شریف ویلي چې اوس وخت راغلی چې دا را معلومه کړي شي چې پاکستان کې د حالاتو جوړولو څوک ذمہ‌وار دي. دے وای چې دا خبره یوازې زنه کوم او د پاکستان ملګری هیوادونه هم دا سوال راپورته کوي ځکه وخت راغلی چې په دې اړه د یو کمی کمیشن جوړ کړي شي چې پته ولګي چې څوک د پاکستان خواخوږي دي او څوک د هیواد سره غداری کوي. خو نن په دې اړه ملي اسمبلی کې د بحث او د مخالفو ګوندونو احتجاج ته په جواب کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نواز شریف په دفاع کې مخې ته راغلی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی زیاته کړې چې نن د هیواد درې پیرې وزیر اعظم پاتې شوي. نواز شریف شریف ته غدار ویلی کیږي. خدا واک چا سره هم نشته چې یو تن ته غدار وایي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
په داسې حال کې چې افغان امنیتي ادارو چارواکي د فراه ښار ته د طالب وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي او د امنیتي حالاتو د کنټرولولو ادعا کوي، طالبان بیا په دغه ښار کې دننه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي وایي که څه هم د فراه ولایت مرکز سره نږدې د افغان ځواکونو د وس او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو ادعا لري چې په ښار کې د نن امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او وسلوال یې په شاتم بولي. نور تفصیل یې د حکمول روان سادات په دغه راپور کې.
د فراه ولایت امنیه کمانډان فیصل احمد شیرزاد امریکا غږ ډیوی ته ویلي تزدم افغان سردیری فراه ولایت ته رسیدلی او د ورځې تر پایه به د فراه مرکز کې امنیتي حالت بیرته عادي حالت ته وګرځوي. په ورته وخت کې دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش ویلي د فراه مرکز کې د شوي جګړې له امله تر دې دمه 8 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 3 تنه ټپیان دي او همداراز 4 تنه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي.
د شمال او غرب طرف نه زمونږ ټول قطعات هلته په حالت احضاراتی او جنگ په دغه ساحو کې ادامه لري. اما زه تاسو ته ویلی سم چې د دشمن 8 نفره تر اوسه وژل شوي او 3 نفر یې زخمي دي، او زمونږ د قطعاتو له طرفه نه 4 نفر سطحي زخمي شوي دي. زمونږ کمانډوګان فراه ته رسیدلی.
بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې فراه ولایت د ملي امنیت ریاست او یو شمېر نورې مهمې ودنۍ نیولې دي، خو دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش ویلي د ملي امنیت ریاست ودنۍ او همدارنګه زمونږ کمانډنۍ په داسې سیمه کې موقعیت لري چې په 3 کیلومترۍ کې جګړه روانه ده. فراه ولایت د افغانستان لویدیز کې نارامه ولایت دی چې تیر کال هم وسلوالو طالبانو جګړه تر مرکز رسولې وه. هغه مهال د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په شوې جګړه کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبلا وښتې وه. حکمل صدات روان، امریکا غږ ډیوه ریډیو، کابل.
د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په میرالی کې د سیمې خلکو نن په دریمه ورځ هم د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی. احتجاج کوونکو وی او ای ډی وی ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان هم له دوی سره کتلی او د دوی د ستونزو د حل په برخه کې ورسره خبرې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې وروسته له هغې احتجاجي ناستې پیل شوي کله چې په دې وروستیو کې یو شمېر خلک د ناڅرګندو کسانو لخوا په ډزو ووژل شول.
د افغانستان، پاکستان او چین درې واړه هیوادونو ترمنځ په لومړۍ ناسته کې ویل شوي چې په افغانستان کې د تل پاتې سولې او ثبات لپاره د چین او پاکستان رول مهم دی، او درې واړه هیوادونه به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې د وړاندیز جاج اخلي. دا درې هیوادیزه غیر رسمي لومړۍ ناسته ده چې نن د نهې یا سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې ترسره شوې. په دې کې د چین او پاکستان د 15 څخه زیات استازو ګډون کړی دی. په ناسته کې ویل شوي چې په پاکستان او افغانستان کې غیر حکومتي ډلې فعال دي او د تل پاتې او ثبات لپاره دغه ډلې ختمولو ته اړتیا لري.
دا ښکاری چې د عراق په پارلماني ټاکنو کې د امریکا د مخالفه شیعه مشر مقتدا الصدر په مشرۍ ائتلاف د بریالیتوب په درشل کې دی. نږدې ټول رای شمیرل شوي چې د الصدر اتحاد په شپږو سیمو کې تر نورو مخکې دی. ورپسې بیا د عراق د ملیشو د قومندان هادي الامیری ډله ده. د عراق وزیر اعظم حیدر عبادی چې د امریکا له خوا ملاتړ کیږي له عراقیانو څخه غوښتي دي چې د ټاکنو وروستۍ پایلې دی ومني. د الصدر په سلګونو پلویان د ټاکنو د نیمه پایلو له اعلانېدو وروسته د بغداد سړکونو ته راوتلي وو او جشنونه یې کول. ځینو دا ټاکنې په عراق کې د یوې نوې چپتر پایلېدل وګڼل او ځینو نورو بیا ویلي دي چې له دې سره به په هیواد کې فساد پای ته ورسیږي.
د امریکا او چین چارواکي به روانه اونۍ په واشنگټن کې په سوداګرۍ یا تجارتي اړیکو باندې خبرې اترې وکړي. د غونډې تر مخه د دواړو هیوادونو لوړ پورو چارواکو ویلي چې دوی د خپل تجارتي اړیکو پراخولو په لړ کې یو تړون لاسلیکولو ته نږدې شوي دي. امریکا کې د چین سفیر تیرونۍ واشنگټن کې د یوې غونډې پر مهال ویلي چې چین په تجارتي معاملو کې د زیان یا خسارې په شمول د یو شمېر نورو تجارتي ستونزو په هر او هوارولو باندې هوکړې ته رسیدلې دي.
د امریکا په هوایی ایالت کې له غره څخه یو بل آتشفشان هم پرانستل شوی. د هوایی ایالت په غرونو کې دا 19 ځای دی چې څیرې کیږي او اور شیندي. د لینه پونا ګاردن سیمې څخه خلک لا لمخ کې وستل شوی و. په هوایی کې د تشویشانونو له امله چې د دې میاشتې په سر کې پیل شوي تر څلوېښتو زیاتې ودانۍ ویجاړې شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې له مخې په دغه تشویشان کې 115 کیلومتره مربع ځمکه لاندې شوې ده او دوی اټکل نشي کولی چې دغه اورشیندنه یا تشویشان به څومره دوام وکړي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبرونه تاسو واوریدله. د محل زو د څېړنو راپورونو او مرکو ولوري ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې ویل چې د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د بشري حقونو فعالین په ټولنیزو مطبوعاتو یا رسنیو له ګواښونو سره مخ شوي دي. د دوی کمپیوټرونه او موبایل ټلیفونونه هک کیږي. په دې هکله غواړو ستاسو سره یو څېړنه او تفصیلات شریک کړو چې د محل زموږ همکار نصیر احمد کاکړ سټوډیو ته په ژوندۍ بڼه راغلی دی او دوی ته بهر کلی وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
ډیره مننه. کور ودان منزه شهید
کاکر صاحب، که دغه راپور نور جزئیات تاسو وړاندې کوي اوریدونکو سره شریک کړئ.
سامه ده. زه به قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې د بخښنې نړیوالې ادارې دا رپورټ نن جاری کړی دی او د ادارې د نړیوالو چارو مشر شریف ال سید په یو بیان کې ویلي چې پاکستان کې د بشري حقونو فعالان د ډیجیټل کمپاین د بریدونو هدف دي. نه یوازې د هغوی ټولنیز مطبوعات څارل کیږي، بلکې د هغوی په کمپیوټرونو او موبایل ټلیفونونو باندې د وایرس حمله هم کیږي. دغه رپورټ ته د بشري حقونو تر څارنې لاندې او پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو ته د ګواښنې نوم ورکول شوی. شریف ال سید ویلي دوی داسې یو شمیر شبکې معلومې کړې چې په دغه ناوړه عمل کې ښکیل دي. بریدګر یو شمیر جیلي اکاونټونه لري چې د هغه له لوري الکترونیکي بریدونه کوي. دوی لومړی یو چاته د ملګرتیا خواست واستوي، وروسته چیټینګ ورسره شروع کړي او بیا کمپیوټر یا د فیسبوک یا ټویټر اکاونټ ته وایرس ورواستوي او ټول پاسورډونه یې ترلاسه کړي. دغه رپورټ کې د دا ډول ځینې پیښو ثبوتونه هم ورکول شوي او ویل شوي چې زیاتره جیلي اکاونټونه د نجونو په نومونه دي او دې تر څنګ یو شمېر داسې پیښې هم په دې رپورټ کې ثبت شوي دي چې هغه کې و فعالانو ته جیلي ایمیلونه ورواستول سي او هغه هم د نجونو په نومونه وي او بیا په هغه کې داسې وایرس ورواستول سي چې هغه ته ویل کیږي کس ته چې څوک ایمیل لري چې دغه به ضرور خلاصوي. نو دارنګه پیښې یو شمېر دي چې په خپل امنیسټي انټرنیشنل هم دا کوي چې دوی په خپل د دې ثبوتونه ترلاسه کړي.
کاکر صاحب، دغه رپورټ کې ویل شوی دي چې دغه انټرنیټي بریدګرو سره د شامل اتر دي.
داسې په ښکاره توګه خو څه نه دی ویل سوي چې د شبکو سره د چا ملاتړ ترلاسه دی. البته په دغه رپورټ کې دا ویل سوي دي چې په ډیر زیات شمېر داسې خلک دي او داسې کمپنۍ دي چې هغوی د بشري حقونو د فعالانو د سولې د غورځنګ چې کم خلک دي، احتجاج کوونکي چې کم دي، یا سوله ییز احتجاج کوونکي چې څوک دي، بلاګرز چې څوک دي، یا بیا چې مدني ټولنه ده، د هغوی اکاونټونه څارل کیږي. البته په دې کې په دې رپورټ کې د پاکستان په چارواکو باندې ژغ سو دی چې سملاسي دي یو خپلواکه او اغیزمنه تحقیقات شروع کړي چې څوک د دې بریدونو تر شا دي او ولې دوی د بشري حقونو د سازمانونو فعالین او همدارنګه سوله ییز فعالان چې دي یا احتجاج کوونکي چې دي هغه د انټرنیټ له لارې ځوروي. په وروستیو کې منزه شهید، زه به قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو داسې شکایتونه کړي دي چې د هغوی فیسبوک پاڼې لسره لری کړل سوي دي، د هغوی ټویټر اکاونټونه چې دي هغه بلاک سوي دي، د هغوی چې کم ټرینډز به جوړول هغه به هم لمنځه تله. نو هغوی البته پښتون ژغورنې غورځنګ خو دغه تور پر حکومت لګاوه خو حکومت د دې ردونه کوي.
ډیره مننه کاکر صاحب.
له تاسو څخه هم.
درنو او قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غوږی استی د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د ګول یا دوشنبې پورې زوویل د اسرایلی ځواکونو لخوا د 500 فلسطینیانو وژل د خوښنۍ خبره ده، او ویریږي چې کیدای شي د سې شنبې پورې او په راتلونکي کې هم دا ډول وژنه رامنځته شي. فلسطیني چارواکي وایي له اسرایلو سره په پوله د غزې د ترارې په اوږدو کې تر 2500 زیات لاریون کوونکي ژوبل شوي هم دي، چې له 2014 کال د جګړې راوروسته تر ټولو لوړه شمېره ده. په نړۍ کې په دې اړه یو شمېر غبرګونونه څرګند شوي دي. د افغانستان او د پاکستان سربیره په نور نړۍ کې په دې اړه څه ډول غبرګونونه څرګند شوي، دا به زموږ همکار صدقه جان ته وړاندې کړي.
د سیکیورټی کونسل غونډه په داسې حال کې کیدونکې ده چې د ګل دوشنبه په ورځ په غزا کې په تیرو 15 کلونو کې د اسرائیلیانو او د فلسطینیانو ترمنځ تر ټولو زیات خونړی تشدد رامنځته شو، او بیت المقدس د امریکې د سفارتخانې د منتقل کېدو خلاف د فلسطینیانو په مظاهرو کې اسرائیلي ځواکونو د 500 نه زیات فلسطینیان ووژل. د سیکیورټی کونسل د غونډې نه وړاندې کویت یو بیان وړاندې کړو چې د فلسطینیانو په وجل کې دوی د خفغان سرګندونه او د پیخې د بې پلو تحقیقاتو غوښتنه شوې وه، خو په سیکیورټی کونسل کې د اسرائیل حمایتي هیواد امریکې چې د ویټو اختیار هم لري د کویت د بیان مخه ونیوله. د ملګرو ترڅنګ د امریکې مخالفینو هم د ګل دوشنبه په ورځ یروشلم ته د امریکې د سفارتخانې د منتقل کېدو غندنه وکړه. د امریکې د ګام ناکیدین وای د دې په نتیجه کې به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا نور هم زیات شي. د امریکې د یورپی اتحادیانو ترڅنګ ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو د تلبیب نه یروشلم ته د امریکې د سفارتخانې د منتقلې غندنه وکړه. وایټ هاوس وایي تشدد فلسطینیانو راپارولې دي.
حماس از انټینشنلی اند سینیکلی پرووکینګ دیس ریسپانس. And as the Secretary of State said, Israel has the right to defend itself.
The White House نائب ترجمان راج شاه ویل حماس قصدن دا رد عمل را پارول دی، او سرنګ چې د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو ویلی اسرائیل د خپل دفاع حق لري. خو ځنې امریکایان یروشلم ته د امریکای د سفارتخانه د منتقلی پاړه پښتنې راپورته کوي. په واشنگتن کې د ټرمپ هوټل بهر د يهودانو یو ډلې مظاهره وکړه، او په فلسطینی علاقو د اسرائیل د قبضې د ختمولو او فلسطینیانو ته د مساوي حقوقو ورکولو غوښتنه وکړه.
Jerusalem is a deeply divided city. It's a city that's been scarred by the occupation.
د واشنگتن په مظاهره کې برخه اخیستونکي ایسن میلر وایي یروشلم مقبوضه خار دی، چرته چې 300,000 او 800,000 فلسطینیان هم ژوند کوي، خو د خپل يهودي گاونډیانو برابر حقونه نه لري. د امریکې د نږدې ملګري هیواد برتانیې د وزیر اعظم تریسا می ترجمان ویل ترسو په منځني ختیځ کې د امن حتمی لوزنامه نوی ترسره شوی، موږ یروشلم ته د امریکې د سفارتخانې د منتقلولو د فیصلې سره متفق نیو. د فرانس صدر ایمانوئل مکران په غزا کې د تشدد غندنه وکړه، او ویل چې په وار وار خبرداري کړو چې یروشلم د اسرائیل د مرکزی خار په توګه د تسلیمولو د صدر ترامپ فیصله به بدې نتیجې راوپاروي. هغه ویل د اردن بادشاه شاه عبدالله او د فلسطینی صدر محمود عباس سره خبرې کړې دي، او د نهې سه شنبه په ورځ به د اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره هم خبرې وکړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو هم د امریکای ګام سره د روس مخالفت تکرار کړو، او ویل چې دا غیر مناسب دی او په یو اړخیزه توګه نړیواله فیصله بیرته اخیستل شوې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. The Twitter ID da @VOADIWA.
نو قدمونه اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې تیر ورځ امریکا تلبیب څخه بیت المقدس ته د خپل سفارت چارې انتقال کړي او په دغه مهال تر څلویښتو زرو زیاتو لرونکوونکو د دغه اقدام پر ضد باندې احتجاجونه وکړل، لاریونونه وکړل. اسرائیلي ځواکونو د هغوی په غبرګون کې پر دوی ډزې وکړې. 850 فلسطینیان پکې وژل شوي دي او تر 2200 زیات نور ژوبل شوي دي. په اسلامي نړۍ کې اسلامي هیوادونه په دې اړه څه ډول غبرګون لري؟ دا به زموږ له همکار بختور شان واوري.
د نړۍ د ځینې غربي هیوادونو تر څنګ اکثره اسلامي هیوادونو هم د امریکا په دغه فیصله سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي د کار سره به په منځني ختیځ کې روان اړې غړې نور زیات شي. د پاکستان خارجه وزارت هم په یو بیان کې د امریکې د فیصله مخالفت کړي او ویلي دي دا د نړیوالو قانونونو او د ملګرو ملتونو د یو شمیر قراردادونو خلاف ورزي ده. بیان وای د پاکستان پارلیمان هم د امریکایي اقدام مخالفت کړي دي. پاکستان د فلسطینی اولس سره اوګه په اوګه ولاړ دی او د فلسطینیانو د یو داسې ریاست د قیام حمایت به جاري ساتي چې پایتخت به القدس وي. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی هم په فلسطین کې د اسرایلی فوز لخوا د بیګنا خلکو د وجنې غندنه کړې ده او ویلي دي بیت المقدس اوس هم د فلسطین پلازمینه یا پایتخت دی. د دویش عربي هوادونو تنظیم عرب لیگ هم په نړیواله ټولنه غږ کړي چې د دوی په وینا د دغه بینصافی په ضد ګامونه واخلي چې دوی غني ورسره به د اسرائیل قبضه په دغه سیمه نوره پخ شي. عرب لیگ ویلي امریکا په دغه فیصله د عربو او ټولو اسلامي هوادونو په احساساتو پورې ملنډې کړي دي او دغه یې د نړیوالو قانونونو درنه سرغړونه بللې. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری هم د امریکای فیصله پارون کې بللې ده او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویلي دا لویه د شرم ورځ ده. د سعودي عرب خارجه وزارت د فلسطینیانو د وجل کېدو غندنه کړې ده خو یروشلم ته د امریکای د سفارتخانې د منتقل کېدو څخه څه ذکر نه دی کړی. د ترکی صدر رجب طیب اردوان د برتانیې د سفر په وخت ویلي امریکایي اقدام ډیر د بدقسمتۍ خبره ده او په منځني ختیځ کې د امن په بهیر کې د به طرفه مرکچی حیثیت د لاس اور کړی دی. د ترکی حکومت ویلي په واشنگتن کې خپل سفیر د سلام مشورې لپاره بیرته کور ته رابللی. په غزا کې د تشدد وروسته ترکی د اسرائیل نه هم خپل سفیر بیرته بللی وو. د امریکا د سفارتخانې بیت المقدس ته د وړلو وروسته اسرائیل په خپل هیواد کې په نورو شپږتیا هیوادونو هم غږ کړی چې دوی دې هم خپل سفارتخانې د امریکا په سیر یروشلم ته یوسي، خو په دغه کې درې دېرش هیوادونو د دغه خبرې ملګرتیا کړې ده چې دوی به د امریکا په شان خپل سفارتخانې دغلته وړي.
رنو عزتمن اوریدونکو، تاسو د ډیوا خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګیس او د محل همزو یو بلې مهمې موضوع ولورې ته چې د سیمې سره اړوند او د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په میرالی کې د سیمې خلکو نن په دریم ورځ هم د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر ضد خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. دغه احتجاجونو تفصیل اخلو او وروستي معلومات اخلو زموږ د ډیوا خبریال عدنان بیټنی څخه چې د محل زمون سره په خبرونه کې د ټلیفون په کرخه راغلی دی. ستړي مشي په خیر راغلی.
خوشاله اوسه منځوي
بیټنی سپ ک تاسو د دغه احتجاجونو روسي تفصيلات شریکي دا اوریدونکو سره.
مهرباني زما خپل اوریدونکو ته وایم چې په داسې حال چې شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز هم په حکومتي کچه په ذکر شوی وو، خو د هغه باوجود نن په دریم ورځ هم د شمالي وزیرستان سیمایزو خلکو لخوا په میرالی سیمه کې په شمالي وزیرستان کې مخ زیاتېدونکي تشدد او هدفي وژنې چې روان دي هغه مخنیوي لپاره درنه دوام لري. او هلته کې اوس لږ ځنه دغه راپورونه هم دي چې له سهار نه الته باران هم شروع شوی دی. خو د میرالی چې کومه انتظامیه ده هغه د پړې وټه د پخلی وشه چې د کرفیو او د باران باوجود هم په زرګاو شمیره خلک دی هغه په میرالی چوک کې ناشتي او دغه احتجاج دوام ورکوي. دغه پخلای هم وکړه چې شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ چې انتظامیه کمشر دی ایاز صاحب هغه او وسره نور پوځي چرواکي او هغه هم دغه احتجاج کوونکو سره لیدل کاته کړی دي، خو تر دې وخت پورې هغه سره په خبرو کې څه پرمختګ نه دی شوی. تاسو ته به زه ووایم چې دغه احتجاج تیر درې ورځو وروسته درې ورځې وړاندې هغه وروسته شروع شوی دی، کله چې په شمالي وزیرستان کې په یو شپه درې هدفې وژنې شوي او په هغه کې د شمالي وزیرستان درې مخور کسان وژل شوي وو. شمالی وزیرستان احتجاج کوونکو دغه ادارې یا د ولری چې دوی سره شمالی وزیرستان عملیاتو پر مهال دغه وعده شوی و چې دغه علاقه په مکمل تور د وسلوالو څخه پاک کړی شوی ده او په دې علاقې کې مکمل امنیت چې دی هغه په ځای کړی شوی دی او د پور امن وزیرستان وعده دوی سره شوی و. خو دوی وایي چې که څه هم د خپل علاقې ته بیرته واپس تللی دي، خو په دغه لنډ وخت کې بیا هم د وسلوالو لخوا خلک وژل کیږي او خلکو ته نقصان اړول کیږي، خو حکومت لخوا چې دا هغه د دې مخه نه نیول کیږي. دغه سیده هغه یو تن چې شفقت داوړ په نوم باندې د احتجاج ډیوټ د خبره تکرار کړ چې مذاکرات ته دی راغلی وو، د دې دغه باور ورکوي چې الته پوزي چرواکي چې دغه به چاپی وهي او ګرځونه به هم کوي، خو دی وایي چې په دې باندې باور ځکه نه کیږي چې د له انتظامیانو د غوښتل لري چې تاسو کوم وعده سره کړی یو خو دغه وعده په ځای کړی شي، بل دغه برتکونکو چې کوم بردنه تر سره کړی دي او دغه برتګری دی ونیول شي، ځکه چې شمالي وزیرستان یو سره علاقه ده او دالته حکومت مکمل عملداري دا ولري، نو تر اوسه پورې خلک د دې گرفتاری ولې نه درشوي. بل دغه خبره هم تکرار کړه چې حکومت د دې دغه مطالبه سنجیدګي سره یا نه اخلي، نو د په دغه احتجاج کې پرختیا کوي او ورځ په ورځ د دې قافلې روان دي او په دغه احتجاج کې د خلکو شمیر چې دی هغه هم چې وکیږي. تاسو به دا هم وایي چې دا مهال د پښتون غورنې غورځنګ یو فعال غړی دی محسن داوړ، هغه سره زموږ اخیرنۍ خبره کې دي او دی وایي چې موږ په لاریو ورته او میرالی ته نږدې رسیدلی یو، نو لږ سات نو وروسته به دغه هم په دغه درنه کې شمولیت ورسره اختیار کړي. دا به هم درته وایي چې کوم دلته انتظامیه چارواکو لخوا ویل کیږي هغه وایي چې دغه احتجاج کوونکي دغه شپه او ورځ په احتجاج باندې ناست دي او د دې په سکیورټي یا په څارنې باندې انتظامیه لخوا سکیورټي چارواکي چې دي هغه هم امر کړی شوی دی. له هغه ځای چې کوم راپورټونه تر لاسه کیږي که څه هم دغه مظاهره د یوت اف وزیرستان لخوا را جوړه کړی شوی ده، خو هغه باوجود هم په دې کې د ځوانانو تر څنګ په زیات شمېر سره د علاقې مشران سپینږیري او دغه څه چې کوم د پښتون تحفظ مومنټ پیل شوی دی د هغې زیات پلویان پکې لیدل کیږي او د درنې پر مهال د هغې ترانې هم غوږول کیږي چې هغه اوردلې شي.
بیټنی سیب ډیره مننه ستاسو څخه، ډیره مننه ستاسو د تفصیلاتو څخه،
ډیره مهرباني. خوشاله اوسئ.
په وزیرستان کې مو د خلکو له احتجاج او لاریون څخه واوریدل چې دوی راټول شوي دي د هدفي وژنو پر ضد خپل غږ پورته کوي. حمید الله هم پرې خپل راپور استولای.
ګران اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د جمعیت علما اسلام مشران چې کوم دي د هغوی فعالین د دغه ایجنسۍ نه راغلي دي، دوی احتجاج کوي په شمالي وزیرستان کې تیرو ورځو نه چې د خدفي وژنو کومه لړۍ روانه ده په دغې باندې احتجاج کوي. دوی مشران سره ولاړ دي، دوی سره خبرې کوي، تاسو سره ځان راوپیژنئ او
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نام دے محمد جمال الدین، ایم این اے سات وزیرستان حلقہ پوٹریٹو. موش کا بائل امن واڑو حکومت مشتاول ہن چتا سو وزیرستان تا لاٹ سے التا بالکل امن دے علاقہ دے فوج پ کنٹرول کے دا نو موج ہا خوشحال او موش خلق لاڑل، لیکن اگر خلق چے کوم حالات سرا مخامخ تے ہلتا قتل نہ کیجی خلق ٹارگٹ کیگی نو دایو دس حالاتی چ ما خیال سرا دا خلبا بیا و پاس را روان شی او وزیرستان با پاتیشی اغه کوم خلکو د آبادیان سومیدونه پیدا شوی او امیدونه د خاور سره ملاو شول. موږ دا وایو که چیرې د حکومت مشت امن نشي راکولای نو موږ دا وایو چې موږ واپس راشو.
تاسو راته وایي او دا چې کوم خدفي وجنی روان دي په دې کې زیات تر سمره سو خلک په دې کې پناه کیږي.
زما نام محمد علم ده. د په ایس واښې چې کوم خلک په هدفي وجنه شي بجلی شوې دي په سور د 15 کسان 15 کسان چې اغه شش کرنې سره تعلق سوتي او نور ګڼ کسان چې پیغیش مشران هم دي، پیغیش عام خلک هم دي، پیغیش علما هم دي، د پنه حقیږي میج د حکومت ته مطالبه کوي چې میج ډیر وظاپه شوي، ډیر مرشوي، ډیر بربوز شوي، نه را میج امن غوړي، حکومت ته میج ته امن روکو، میج از د خپل ځن په خپل اخې په ذات نشي کړای، وسلې میج نه پېژې کړې دي، لیسنسي وسلې میج ته اجازه نشته، یو قسم ته میج ترا چې په کوم شي بوندې د ځن ته حپوس کېږي میج سره اغه نشته، میج مکمل اغه چرګي چې په دا کوټلې مشه بنکړې دي، وړولول ته په انتظار وي، میج هر یو صاحب
وزیرستان شي ایس د خوف او د هرا سره او د بیتمنۍ سره شکار شوی کاروبارینه ایس وزیرستان په کاروبار مونږ روان وو کاروبار ته خلک ځل نه لګیږي بیا خلک سټل علاقې ته مخه کوچ روزي مش مطالبه کی د حکومت ته چې مش د امن رو
احمد سعید پریس سیکرټری جمعیت علماء اسلام فاٹا دا احتجاج دے د شمالی وزیرستان کې چې کم ټارګټ کلینګ شروع شوی دی او الته خوف او حراس دی او د اپریشن ضرب اعظم نواز دی ټول دنیا ته دا خبر او کړ چې بې منګ شمالی وزیرستان کلیئر ک او ټول خلک کې بیا واپس بوتلل هغه نه بعد هم هغه ټوټل د وزیرستان چې څومره خلک هغه ډی وی پنایس کړل هغه ټول خلکو نه اصله جمع کړه چې کله ټول خلکو نه اصله جمع شو اوس دی وخت کې ٹارگیٹ کلنگ شروع شو ار سڑے پخپل کور کے بے چینی شکار دے دا عدم تحفظ شکار دے منگ دے دے دا پار رغلی او چکلا اپریشن ضرب اعظم شو دی ټول دنیا دوی ته مبارکیاں ور کول نو هغه اپریشن ضرب اعظم سش چې دے باوجود چې اچ سره وسلہ نشته دا ٹارگیٹ کلر چرته نراغه او په کم طریقے سره دی ٹارگیٹ کلنگ کی لہذا منگ دا وایو چې حکومت او سکیورٹی ایجنسی دے دی خبره په سختی سره نوٹس واخلی او شمالی وزیرستان خلکو ته دے امن سره د اوسېدو حق ورکړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مشهي قدر منوریدونکو یو واری بیا تاسو ته د ډیوا خبری خبرونه کې هر کله وایو نن د سه شنبه یا نهه ورځ کال 2023 د می د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوې د مهال په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې په کابل کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه مجاهد جوان
یو واری بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د ګول یا دوشنبه په ورځ وویل د اسرایلی ځواکونو لخوا د 500 فلسطینیانو وژل د خواشینۍ خبره ده د دوشنبه د ورځې دغه ستر لاریون هغه مهال وشول چې امریکا خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ
د بخنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین په ټولنیزو مطبوعاتو له ګواښونو سره مخ دي د دوی کمپیوټرونه او موبایل ټلیفونونه هم هک کیږي
او د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په میرالی کې د سیمې خلکو نن په دریم ورځ هم د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی
اپریشن ضرب اعظم شو دی ټول دنیا دوی ته مبارکیاں ورکول نو هغه اپریشن ضرب اعظم سش چې دې باوجود چې اچ سره وسله نشته دا ټارګټ کلر چرته نراغه او په کم طریقے سره دی ټارګټ کلینګ کوي
سرټی کې تاسو اوریدل وس غواک شي د مهمو خبرونو لنډیستا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د ګول یا دوشنبه په ورځ ویل د اسرایلی ځواکونو لخوا د 500 فلسطینیانو وژل د خواشینۍ خبره ده او ویریږي چې کېدای شي د سه شنبه په ورځ او پرالونکو کې هم دغه ډول مرګ ژوبله رامنځته شي فلسطیني چارواکي وایي له اسرایلو سره په پوله د غزې د تراړې په اوږدو کې تر 2500 زیات لاریونکوونکي ژوبل شوي هم دي چې له 2014 کال د جګړې راوروسته تر ټولو لوړه شمېره ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د نهه شنبه په ورځ وویل دا ښکاري چې د پولي پوګدو کې خزې ماشومان خبریالان او تقریبا هر هغه کس په ټوپک پنه خښوي چې لکټاري سره د 200 متر په واټن کې و د دوشنبه د ورځې د غستر لاریونونه هغه مهال وشول چې امریکا خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ په دغه لاریونونو کې تر 40 زیاتو کسانو ګډون کړی و د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا د دې پریکړې مخالفت کړی ویلي دي چې دا د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د یو شمیر قراردادونو څخه تیرې دي
د بخنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین په ټولنیزو مطبوعاتو یا رسنیو له ګواښونو سره مخ شوي دي د دوی کمپیوټرونه او موبایل ټلیفونونه هم هک کیږي نړیوال ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې هغه هیواد کې د بشري حقوقو فعالین د فیسبوک او ټویټر او جعلي اکاونټونو له لارې ځورول کیږي وروسته د هغوی په کمپیوټرونو او موبایل ټلیفونونو د وایرس حمله کیږي او هغوی دغه عمل خته غندلې دي
د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په میرالی کې د سیمې خلکو نن په دریم ورځ هم د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی په شمالي وزیرستان کې وروسته له هغې احتجاجي ناستې پیل شوې کله چې په دې وروستو کې یو شمېر خلک د ناڅرګندو کسانو لخوا په ډزو وژل شول
په داسې حال چې افغان امنیتي د رو چارواکي د فرا خار ته د طالب وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي او د امنیتي حالاتو د کنټرولولو ادا کوي طالبان بیا دغه خار کې د نن د یو شمیر سیمو د نیولو ادا کوي
دا ښکاری چې د عراق په پارلماني ټاکنو کې د امریکا د مخالف شیعه مشر مقتدی الصدر په مشرۍ ائتلاف د بریالیتوب په درشل کې دی. نږدې ټولې رای شمیرل شوې چې د الصدر اتحاد په شپږو سیمو کې تر نورو مخکې دی. ورپسې بیا د عراق د ملیشو د قومندان هادي الامیری ډله ده.
د افغانستان، پاکستان او چین درې واړه هیوادونو ترمنځ په لومړۍ ناسته کې ویل شوې دي چې په افغانستان کې د تل پاتې سولې او ثبات لپاره د چین او پاکستان رول مهم دی، او درې واړه هیوادونو به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې د وړاندیز جاج اخلي.
او د امریکا په هوایي ایالت کې لغړ څخه یو بل تشویشان هم پرانستل شوې. د هوایي ایالت په غرونو کې دا نونه سم ځای دی چې سیټی کیږي او اور شیندي. د لینې پونا ګارډن سیمې څخه خلک لمخ کې وستل شوی و. په هوایي کې دا تشویشانونو لامل چې د دې میاشتې په سر کې پیل شوی وي تر څلوېښتو زیاتې ودانۍ ویجاړې شوې دي.
د وایس آف امریکا د ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګی. تاسو په دې خبرونه کې کولای شئ چې زموږ سره د فیسبوک للارې هم ملګری شئ او دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک للارې واوري. راځو د مهمه موضوع ولورې ته چې د افغانستان، پاکستان او چین درې واړه هیوادونو ترمنځ په لومړۍ ناسته کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تل پاتې سولې او ثبات لپاره د چین او پاکستان رول مهم دی، او درې واړه هیوادونه به د افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې د وړاندیز جاج هم اخلي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله.
د غونډې د پرانستی د دستورې سره وینا کې د پاکستان د کامی سلامتیا سلاکار لیفټنټ جنرال ریټایرډ ناصر چنجوا وویل چې پاکستان او افغانستان په ګډه د تراګری مخه کړې ده. امریکا موږ د طالبانو مرستیالان او طالبان پر موږ د کفارو د ملګرتیا کولو تورونه لګوي، خو پاکستان به د دغه ټولو تورونو باوجود د افغانستان د روغې جوړې او امن د پاره خپل کردار لوبوي. ولې چې پاکستان اوس د افغانستان د جګ څخه تر ټولو متاثره هیواد دی. د دستورې سره وینا کې په پاکستان کې افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وویل چې په پاکستان د اقتصاد د ودې شرم 4% ده، چې د افغانستان سره د تجارت څخه 8.9% پورې زیاتېدای شي. د سیمې په کچه د یو بل سره اقتصادي رابطو څخه امن او د اقتصاد هیلې دي. خپل لمش په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی کړی، او د دې اهم عنصر د افغانستان حالات او د پاکستان او افغانستان اړیکې دي. د پاکستان افغانستان اړیکې پر اقتصاد نه بلکې پر امنیتی ګټو ولاړې دي. دوی زیاته کړه چې په دوړخیزه کچه غلط فهمي زیاتې دي چې د ولس په کچه به لری کول وي او اعتماد به بحالول وي. په تیرو ولس کلو کې د یو خراب ډالر څخه زیات په افغانستان کې یوازې پر امنیت خرڅ شوی دي. کچري دغه یوازی یو یا دو فیصد برخم د رابطو لپاره خرڅ شوی وای، نو د ټول سیمې پر امنیت به ډیر ښه اثر
وای.
مخ په وړاندې لار به سیاست د اقتصاد څخه جدا کول وي، او اقتصاد ته به موخه ورکول وي چې د سیاست مرسته وکړي او د سیمې د رابطو برخه جوړه سي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تیرې څه مودې راهیسې د تجارانو او سرمایه کارانو په کچه هم خبرې روانې دي. په تیرو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ودې ورکولو دپاره د پاکستان لاړخه لګېدونکې اضافي ریګولیټري ډیوټي هم ختمه کړې سوې وه. په غونډه کې دا هم وویل سو چې پاکستان او افغانستان کې غیر ریاستي عناصر خپل عملیات کوي، او د سیمې د امن او د استحکام دپاره دغه غیر ریاستي عناصرو بېخواهانه ضروري ده. پاکستان په دې اړه د پولي انتظام ښه کولو باندې ټینګار کوي او وایي چې د طالبانو سره د خبرو عمل پیل کول ډیر ضروری دي، خو امریکا او افغانستان د مودې راهیسې د خبرو او جروغې جوړې په دغه عمل کې د پاکستان څخه د خپل اهم کردار لوبولو غوښتنې کوي. خو د پاکستان وینا ده چې د طالبانو سره خبرې د دوی یوازې نه بلکې د ټولو ګډه سیمواري ده. امریکا او افغانستان پر پاکستان د هغه تراګرو چې په افغانستان کې بریدونه کوي په خصوصي توګه حقاني شبکې ته خپل پمځکه د پټو ځایونو نور کول د پاره هم فشار اچوي، خو پاکستان تل دغه ډلو ته پناه ورکولو څخه انکار کوي چې د ټولو ډلو په ضد یو شان عملیات یې کړی دي.
در منو اوریدونکو څنګه چې تاسو په ورستی راپور کې د افغانستان، پاکستان او چین درې وړو هیوادونو ترمنځ په لومړۍ ناسته کې چې کوم تفصیلات واغه واوریدل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د چین او پاکستان رول مهم بلل شوی دی، او درې وړو هیوادونو به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی طالبان ته د سولې د وړاندیز په اړوند هم جاج اخلي، او ویل کېږي چې دا درې هیوادیزه غیر رسمي لومړۍ ناسته نن یعنی د سیشن په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د چین او پاکستان د 15 څخه زیات استازو ګډون کړی دی. د دغه ناستې نور تفصيلات او په دې باندې څېړنه چې د دې به څه مثبتې پایلې وي دغه ټول تاسو وړاندې کوي احسان محمد خان.
سړنکاران وای دغه د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په نامه رواني غونډه ډیر مهم پرمختګ ګڼل شي، او د دواړو غونډي هیوادونو ترمنځ موجود بے باوري ختمولو او د حل لارې لټولو لپاره دغه ډول خپلمنځي خبرې ډیر ضروری دي. نومیاله سړنکار او په پاکستان کې د امنیت په اړه د تحقیق مرکز په نامه د غیر دولتي ادارې مشر امتیاز ګل په وینا په سیمه کې د سولې د پاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل باور تر ټولو لومړی او مهم ټکی دی، او په کار ده دغه باور په ځای کولو د پاره د خبرو اترو لړۍ روانه وساتل شي.
اصل مسله د باور ده، او د ماخل دواړو هیوادونو ته پکار دي چې هغه وجوهات چې د دې شاته دي د باور د هغه څنګه مخنیوي دي، او د ماخل چې هغه په اساس د خبرې اترې د مخنیوي شي. که موږ دا وګورو نو طالبان هر خوا جنگ شروع کړی دی، مغرب غرب کې مو جنوب کې مو شمال کې، نو ګومان کوم چې عادت شي په دې په وجه د پاکستان کردار یا رول چې دی هغه اوس ډیر محدود شو. د پاکستان خبرې اریو د طالبانو اریو ګون ګومان نه کوم چې واوري، نو دې کې تر کومه پورې چې ټول علاقائی د هیوادونه خپل خپل برخه پکې وانه چي، او تر کومه پورې چې ټول ملکونه په یو پانه را نشي، نو هغه وخت پورې افغانستان کې د امن تمه زما خل چې غیر ضروري ونه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د سولې د دغه پلان په لړ کې دواړه هیوادونه په یو غړې اعلامیه هم رضا شوي چې مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ دواړو خيزه ماملو کې باور زیاتول دي. خو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق لا وتل سړنکار طاهر خان په وینا د دغه خپلمنځي خبرو اترو سره سره د باوري اړیکو د لپاره عملی ګامونه سرګندېدل هم ضروری دي.
کوم وو مهم نکات دي چې پاره کې دا هم دي چې د خلکو خلاف ګامونه خستل کیږي، چې د دواړو هیوادونو کې د ریاستونو خلاف جنگ کوي، دغه خلاف او غیدا به پنام نه ورکي، زین نه ورکي، اوس کو دواړو هیوادونو د دغه په بنیاد بیا رستو ګامونه نه اخلي، یو بل سره همکاري او تعاون نه کوي، نو بیا به شکونه د دواړو هیوادونو د رول په اړه باندې به ضرور د خلکو په ذهن کې راځي. نو اصل هغه امتحان خو به اوس راځي چې کم په خپل باندې د معاهده کړی دا د موافقه کړی دا تړونه کړی دي، نو آیا پرمختګ ځکه چې هغه عملي کول دي هغه نافذول دي. اسې خو په بازي کې هم شوي دي او وادین شوي دي، بیانونه راغلي دي، مفاهیمتون هم شوي دي، لیکن ګامونه نشخل شوي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د اخیری سو مودي اړیکې ډېرې د تاوتری خالي سره مخ دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د دې وړاندې هم سوسو واري د افغانستان دننه د سولې په خاطر خبرې اترې رواني شوي او بیا په ځای ودرېدلې دي. سړنکاران وایي د افغانستان دننه د سولې په لړ کې چې د پاکستان رول ډېر مهم ګڼل کیږي، دغه د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په نامه غونډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه هڅو برخه ده چې افغانستان غواړي په خاورې سولې او قلاري د لپاره پاکستان ورسره خپل باوري رول ولوبوي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
او اوس هم د پاکستان یو بل راپور لرو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ملي امنیت د کمیټې د غونډې هغه اعلامیه ردوي په کومه کې چې د نواز شریف د ممبئی بریدونو په اړه بیان رد شوی دی. نورحال له اسلام آباد نه په دې راپور کې اوري.
اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته پیښې نه وروسته میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم ممبئی ترهګر حملو کې د پاکستان د غیر ریاستی عناصرو د ککړتیا د خپل بیان دفاع کړې ده او نواز شریف ویلي چې اوس وخت راغلی چې دا را معلومه کړي شي چې پاکستان کې د حالاتو جوړولو څوک ذمہ وار دي.
اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا کس نے؟ ایک دوست ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, غیر ملک بھی دوست کہہ رہے ہیں, سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ کون میرے وطن ہے اور کون سردار ہے.
دے وای چې دا خبره یوازې زنه کوم او د پاکستان ملګری هیوادونه هم دا سوال راپورته کوي, ځکه وخت راغلی چې په دې اړه د یو کمی کمیشن جوړ کړي شي چې پته ولګي چې څوک د پاکستان خواخوږی دي او څوک د هیواد سره غداری کوي. تیر ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د هیواد دوړ پوری سویلین او فوزی چارواکو باندې ګډ ملي امنیت کمیټې د نواز شریف بیان د غندنې ترڅنګ دارت کړو. خو نن په دې اړه ملي اسمبلی کې د بحث او د مخالفو ګوندونو احتجاج په جواب کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نواز شریف په دفاع کې مخې ته راغلی دی او د ریس خپل کړی چې ګنې میډیا د نواز شریف بیان په غلط ډول چلولی دی.
اور کس نے کیا؟ انڈین میڈیا نے اپنے مقاصد کے لیے. جس شخص نے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا آج یہاں پر غداری کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. کسی کو یہاں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کا نہ اختیار ہے اور نہ ضرورت.
دے تور لگوی چې هندی میډیا د نواز شریف بیان ته غلط رنگ ور کړی دی او د شاهد خاقان عباسی په خبره مخالفو ګوندونه اوس دغه بیان د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی زیاته کړی چې نن د هیواد درې پیری وزیر اعظم پاتې شوی نواز شریف ته غددار ویل کیږي, خدا واک چا سره هم نشته چې یو تن ته غددار وایي. د وزیر اعظم دغه وینا ته مخالفه تحریک انصاف او پیپلز ګوند سخت غبرګون ښودلې او دا بیان یې رد کړی دی او د تحریک انصاف مرکزی لیډر شاہ محمود قریشی دو وزیر اعظم نے پدے اڑ سے سوال نو پختل.
اگر مس رپورٹنگ ہوئی ہے, have you decided to take action against those who have misreported? اگر آپ نے وہ اجلاس بلایا پاکستان کے موقف کو واضح کرنے کے لیے تو پھر نواز شریف صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بیانیوں کو مسترد کیوں کیا؟
دے وای کہ میڈیا دا نواز شریف بیان تا غلط رنگ ورکڑی نو حکومت تے او خی چھ پدے اڑ بس قانونی کاروائی کوی. او بل دا چې وزیر اعظم عباسی دی دا سپیناوی هم وکړي چې کله تیر ورځ د ده په مشرۍ کې ملي سلامتیا کمیټې د نواز شریف د بیان غندنه کولو نو دی اول ملاتړ کولو. په دې اړه بحث کې د حکومت مخالفه پیپلز ګوند د ملي اسمبلی غړي اجاز جاکرانی هم د وزیر اعظم دریځ رد کړی دی. د تیر خالی په ورځ ډان ورځپاڼې د نواز شریف سره کړې یو مرکه چاپ کړې وه چې پکې پخوانی وزیر اعظم ویلو چې پاکستان څنګه غیر ریاستی عناصرو ته ممبئی ترهګر حملو کولو اجازت ورکړې وه او نواز شریف دا سوال هم راپورته کړو چې د غبریدونو باندې تورن لا قانونه ګرځولې شوې لشکره ته به د غړو په ضد پاکستانی عدالت کې قضیه تر اوسه پورې ولې نه فیصله کیږي.
قدرمنو اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه دوام لري. د مهال زو یو بل بهرنی راپور را ولورې ته چې اروپا ته واپس راستنیدونکي یا ورستنیدونکي جنګیالیو یا وسلوالو د دوی لخوا امنیت ته جوړ خطر کمولو لارې چارې ګوته کولو په خاطر د ټولې نړۍ نه حکومتي چارواکو او متخصصینو په روم کې تیرونه یوه ناسته کړې ده. د دقې غونډې تفصیلات تاسو سره شریکوي زموږ همکار محمد عالمگیر په دغه راپور کې.
د غونډې برخوال چارواکو وینا وه چې د اروپایي امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای غړو ترمنځ همکاري ډېره مهمه ده چې د پرتشدد تندروي او اروپا ته راپېښ د بهرنو جنګیالو لخوا جوړ ګواښ مخ ونیول شي. په روم کې کېدونکي دې غونډې لپاره کلک امنیتي تمرینات هم نیول شوي وو. په غونډه کې د 24 هیوادونو 368 استازو ګډون درلود چې یورپ ته واپس را روان تندرو جنګیالو په مسله بحث وکړي. د غونډې په روم کې در کېدلو یو علت دا هم و چې اټلي دا حال د او اس سی صدارت کوي. په غونډه کې د غړي هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو اړتیا ته ټینګار وشو, ځکه چې ګڼل کیږي د شخړو د ځای څخه واپس راستنیدونکي بهرني جنګیالي یو بین المللي ګواښ دی. په دغه کانفرنس کې موجود د اټلي د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت قاضي فردریکو کافیرو ډیراهو ویل د ترهګرۍ د ګواښ ارتقا نوې لارې پرانستلي چې مناسبه حکمتي عملې ته اړتیا لري.
The evolution of the terrorist threat has opened new scenarios that impose adequate strategies
strategia adeguata. The military defeat of the Islamic State has had consequences documented in our country through a number of investigations.
The military islamimati asrat shta aw munta da tahqiqato aw malumato da lare da khabara mustanad shwida. تفتیشی افسران به شمول د خاغلی ډیراهو اعلان وکړو چې دوی د ترهګرۍ خلاف شمالي اټلی کې کامیاب عملیات کړی دي او په نتیجه کې دوی جهادي اډې ویجاړې کړي او یو شمیر کسانې گرفتار کړي.
Fourteen people were arrested in the operation, including 11 Syrians and 3 Moroccans. The charge for 4 of them is association aimed at terrorism activities.
په دې عملیاتو کې سوال استنان نیولې شوې دي چې پکې یو لس شامیان دي او درې مراکشیان. په څلورو کسانو د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې ده، ولې نورو کسانو باندې د ترهګرۍ د فعالیتونو لپاره چندې کولو مقدمه ده. پولیسو 2.4 میلیون ډالر کم چې په غیر قانوني ډول د ایتلی نه استول شوی وي معلومی کړی دي. دا پیسې القاعده ترهګر ډلې سره تړونکو النصره فرنٹ لپاره لګل شوی وي. په روم کې د اروپایي امنیت او همکارۍ سازمان غړو بیر درلو دا چې بهرني جنگیالي یورپ تر پراستنې دوبه پټې شبکې جوړې کړې او د ترهګر ډلو لپاره به برتیانې او چندې راغونډوي. دا کسان داسې هم کولی شي چې خلک ترهګرې ته اوپاروي یا ترهګر بریدونه ترسره کړي.
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
نو قدرمن اردوونکو او سمزو بلوچستان ته چې د دغه صوبې لپاره په بودیجه یا بجټ کې څومره پیسې ځانګړې شوې دي، کوم برخو ته دا به د همدې څمتور پر راپور کې ووري.
د تاریخ په اردو کې د بلوچستان مالی بودیجه په لومړي ځل باندې شجي د خزانه سلاکاري روکیه هاشمی وړاندې کړله. ټول ټال مالی بودیجه 3.25 billion زیاته ولا. د پرمختیا د پروژو لپاره یوازې 80 billion روپۍ ځانګړي شوي دي. له مرکز څخه به وسوبې ته 2.9 billion روپۍ ورکول کېږي. د غیر ترکیاتی یعنی د خرڅو لپاره 2.4 billion روپۍ ځانګړي شوي دي. په مالی بودیجه 2018 او 2019 کې 1.88 billion پور ښکاره شوی دي. د خزانې سلاکاري روکیه هاشمی وویل چې دوی د تعلیم لپاره په صوبه کې د 5 years پلان ترتیب کړی دی. د تعلیم لپاره ټوله 80 billion روپۍ ځانګړي شوي دي. پروان مالی کال 2018 او 2019 کې د سکولو د څنګ لپاره د غیر ترکیاتی بجټ یعنی د خرڅ لپاره 3.4 billion ځانګړي کړي دي چې د سږ کال تر مالی بودیجه 25% زیاتې دي. پر روان کال کې به تر 100 زیات پرایمری سکولونه پرانستل کېږي. 100 پرایمری سکولونه به میډل کېږي، 100 به های کېږي. دا به د ګلوبل فند په مرسته باندې کېږي. د سرکاري ملازمینو او د استادانو د تربیه لپاره 1.5 billion روپۍ ایښی دي. د کالجونو لپاره غیر ترکیاتی بجټ 8.5 billion روپۍ شودل شوی دي. د روغتیا لپاره 9.5 billion ځانګړي شوی دي چې دلته په کوټه کې د کینسر هسپتال د جوړولو لپاره 2 billion د زړو د ناروغي د هسپتال لپاره بیا 2.5 billion روپۍ هم ځانګړي کړي دي. په بلوچستان کې تر 80% زیاتو خلکو اقتصاد په کرو کرونده او په څاروي باندې تړلی دي، خو د دې لپاره ډېرې کمې پیسې ښودل شوي دي. د کرو کروندې لپاره 8.5 billion روپۍ او دغه ډول د څاروي لپاره یوازې 4 billion روپۍ ځانګړي شوي دي چې زیات شمېر برخه به په تنخواو کې ولاړ شي. په صوبه کې د امنیت د پلوي کېدو لپاره ټول ټال 9.5 billion روپۍ ایښي دي. د پرمختیا لپاره یوازې 15 billion روپۍ دي. روکیه هاشمی وویل چې د ترهګرۍ مخنیوي کول اوس هم د دوی لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی.
ام نوان کے لیے غیر ترقیاتی بجٹ میں 34 billion روپۍ مختص کیے گئے ہیں.
د امن امان لپاره غیر ترکیاتی بجټ د خرص بودیجه 4.5 billion ځانګړي شوی ده چې د روان کال په پرتله باندې 10% زیاته ده. د لیویزو او د پولیسو به ځانګړي تربیه کېږي. د نوو وسلو لپاره 2.2 billion روپۍ ایښي دي.
شہادت پانے والے اہلکاروں کے پسماندگان کو
د تراګری په پیژو کې د وژل سو چارواکو لپاره په دوی ته نغدي پیسې ورکول، د دوی د کورنۍ لپاره بشپړه تنخواه ورکول، د دوی د ماشومانو د روغتیا او د تعلیم لپاره هم بندوبست کړی دی. د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د ژغورنې لپاره هم دوی منصوبه اعلان کړله.
سی پیک اور منصوبه کی حفاظت کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا کام کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے.
د سیپیک د پروژو د خوندي ساتلو لپاره ځانګړي د ژغورنی مرکز پرانستل کېږي چې د دې لپاره په ځانګړي توګه په زرګونو بیکار ځوانان به په لیویز او په پولیسو کې دوی ګماري. د بیروزګاری د ختمولو لپاره په ټولو صوبه کې 8015 نوکروي دوی اعلان کړي دي، او دغه ډول د تنخوادارو خلکو لپاره د دوی په تنخواو کې د 10% اضافي اعلان هم کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درمنو اوریدونکو، د دیوا خبری خپرونه لا دوام لري، او تاسو ته یو بل مرکه په دې خپرونه کې غواړو چې وړاندې کو. لیاقت علی خان، فرنټیر کور آی جی، چې دیوا سره مرکه کړې ده، هغه د قوالی سیمو په اصلاحاتو باندې او د دې ترڅنګ د اف سی رول په دغه اصلاحاتو کې په دې باندې خبرې اترې کړې دي. راځي چې دغه مرکه په ګډه سره واورو چې د دیوا خبریال ارشد مومند ورسره کړی ده.
خوبو کتون خو ریدون کو دا وخت چه ده اپ سی کم مشر ده لیاقت علی خان اغی سر و لالما دوی نمو پختنه کو چه پا خبر پختون خو قبایلی سیمو که سمر اپ سی زواکونه چه کم دی اغا گو مارل شوی دی، او بلا مهم پختنه ده فاتا که بدلونو نراروان دی دا سه گنل کی گی گنی چه خبر پختون خو ورگر ول کی گی یا الت ریفارمز کی گی د اپ سی بیا هغه کې سر رول پاتې شي، او اپ سی هغه ته څومره تیار ده چې هغه خپل رول په سر باندې والی.
تاسو خصوصا تپوس د فاټا په لحاظ سره وکړه، د فاټا مرجر کیږي نو په دې کې کو تاسو وګورئ نو د فرنټیر کنسټبلری یو رول دا دی ټو ګارد د باونډریز بټوین سیټل اینڈ ټرایبل ایریا، لکه د علاقه غیر او علاقه سرکار منس کې دا کم باونډری چې کومه ده په دې باندې به مونږ د دې څوکۍ کې زموږ څوکۍ دي زموږ فورس دي. چې کله مرجر وشي نو دا فورس به بیا تقریبا مونگا نا دا مونگ فاٹا تا ورکولی شو. فاٹا کے بھائی ایک دم ضرورت راشی دا پولیسنگ، نو چونکہ دا یو ٹرینڈ فورس دے نمبر ون دا دے خوبی دادا، دو مدا دے چھ دا دا علاقے دا روایات و سرا ویلیوز سرا ٹریڈیشنز چھ ستا ہوئی اگے سرا مانوس دی، اور زیادہ تر دا غی علاقے خلق دی، نو دوی تا با پدغی کی تکلیف نی، اور بیا چھ سٹریٹ اوے تاسو یو فورس ریس کوئے. نو کمپیئر ٹو خاصہ دار او لیویز او دغا، نو ایف سی چې کم دی نو کو پولیسنگ رول ته واچی اس لمیټیڈ، ځکه چې زما په دې کې یو کنټینشن دام دی جی چې دا فورس چې کم دی دا پرائمریلی دا د صوبې د پاره دی، دا لا اینڈ آرڈر د پاره. پولیس ته چې کم ځای کې زموږ ضرورت پیښ شي نو مونږ امداد لدوی لزو، نو ټوله ایف سی به هم مونږ فاټل نشو ورکولی، ځکه چې په دې صوبه کې به بیا یو ډیره خلا راشي، ډیره لویا، نو هغه خلا به بیا د پرکېدو نه وي. او چونکه اوس فاټا به مرجر په سیټل ایریا کې وشي، نو بیا مزید چلته پولیس ته د امداد ضرورت، نو نور ایف سی بیا پکاري، نو موږ نه سپورشن خو د ایف سی دوی د پولیسنګ لپاره د فاټا ته واخلي، خو بیا چونکه د صوبې علاقه به زیاته شي نو بیا نور برتی ولا کوي، نو هغه به زیاته خبره وي، نو موږ دواړو ته تیاری دواړو رول شته.
اوس پورې سره به تشوي دي کنه چې تاسو خپل رول چې کوم دی هغه واضح کړی شوی دی چې د ایف سی با فاټا کې دارولي یا موږ دا ورکولو پلان لرو، د څه کوم خبره تر مو شوی دی چې
دا جی دا خو لا پلانینګ سټیج کې دی، امپلیمنټیشن سټیج ته خو نه دی راغلی چې کله په عمل درآمد شروع شي. نو پلانینګ سټیج کې خو بیا ټول طرف نه مشورې راځي، خلک په سوچ کوي، او اخیری حتمی نتیجے تو شور سنو بیا بس ویل شم چ سونا باخ لیو سونا با متفق.
ډیر مننه کوم،
شکریہ جی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پانا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتله او اوریدلی شئ. ویب پانا پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نه